د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وستي وخت سهاري لس بجې شوی په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان مسلم لیگ نونډلې مشر شیبا شریف پر ضد احتساب عدالت د احتساب د ادارې کاروایی همدغه راز د پېښور پوهنتون په زده کوونکو د شوي تشدد مسله او د خبریالانو لخوا د احتجاج اعلان او نور هم یو شمیر موضوعات ستاسو لپاره لرو. په وروستۍ نیمه کې به دوه اونیزه خبرونه هم وي، خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره ست تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د مسلم لیگ نواز گوند مشر او اپوزیشن لیڈر شہباز شریف د گرفتارۍ نه پس نن عدالت ته وړاندې کولای شي. سپریم کورٹ د پېښور آرمی پبلک سکول د عدالتی پلټنو حکم کړی دی. او د اروپا شورا د کرویشیا پر حکومت غږ کړی چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند په اړه پلټنې وکړي. تفصیل: د پاکستان مسلم لیگ نواز گوند مشر شہباز شریف دا محال په لاہور کې احتساب د عدالت ته وړاندې کولای شي. د پنجاب صوبې پخوانی وزیر اعلی شہباز شریف تیر ورځ د احتساب عدالت نه د نیب چارواکو په آشیانه هاوسینګ سکیم کې د درغلو او بې قاعدګۍ په تورونو نیولی و. پاکستانی رسنۍ وایي چې نن به د احتساب قومي اداره د درغلو د پلټنو لپاره د عدالت نه په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د مشر شہباز شریف د جسماني ریمانډ غوښتنه کوي. په لاہور کې د عدالت نه بهر د اطلاعاتو پخوانی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب خبریالانو سره په خبرو کې وویل
اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہے
دا وایي کچری نیب یو آزاد اداره ده، نو بیا د وزیر اطلاعات دا ولی وایي چې دا خو صرف یو گرفتاری ده، نور به هم کیږي. زه دا وایم چې دوی څوک ویروي، مونږ په هر دور کې د دې کړنو نه تیر شوی یو. دا سیاسي انتقام ده.
هر دور سے گزری ہے.
د شہباز شریف زوی حمدا شہباز ویلی دي چې امجد پرویز او اعظم نذیر تارڈ یې په دې مقدمه کې وکیلان ټاکلی دي. د پاکستان چیف جسټس د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې د عدالتي پلټنې لپاره د کمیشن جوړولو حکم کړی دی. تېر ورځ د چیف جسټس میا ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د دې پېښې په اړه د یوې اورېدنې پر مهال وویل چې مخکې د دې پلټنو لپاره زبانی حکم کړی و خو عمل پرې ونه شو، نو اوس دا حکم په لیکلي بڼه جاری کوي چې د پېښور های کورټ یو قاضي دی د دې پېښې پلټنې وکړي. چیف جسټس وویل چې دا راپور دې په شپږو هفتو کې مکمل کړل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د 2018 کال د دسمبر په 14 په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په ودانۍ پاکستانی طالبانو برید کړی و چې پکې د 131 ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي ول. د دې پېښې نه پس د وژل شو ماشومانو کورنیو یو اتحادیه جوړه کړې وه او غوښتنه یې کوله چې په دې اړه دې پلټنې وشي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پېښور پوهنتون پر زده کوونکو د پولیسو لخوا د تشدد د پلټنو لپاره د پارلماني کمیټه جوړولو اعلان کړی. د زیارت پر ورځ په دغه احتجاج کوونکو زده کوونکو پولیس سخت تشدد کړی و چې پکې یو شمیر زده کوونکي ژوبل شوي ول او یو شمیر پکې پولیسو نیولي ول چې تېره ورځ په ضمانت خوشي شوي دي. د دې پارلماني کمیټه په اړه د وزیر اعلی پرېس سکرتر بارمند خان تېر ماښام مشال لیډیو ته وویل
مشترکہ وفد راغل سٹوڈنٹانو آغی چی کم دے نو مختلف مطالبے وی صحیح خطی جامع تراشی پا آغی باندے وزیر اللہ صاحب چی کم دے نو یو کمیٹی جوڑک را چی آغا پارلیمانی کمیٹی اور یو با دا ڈپارٹمنٹ پا سطح باندے یو پریلمنری کمیٹی ہے جوڑک را دا آوی جی چی کم سے کم سفر دا سروزو کے دا ریپورٹ پیشی.
د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی وزیر او د اسمبلی غړي عنایت الله په دې معاملې په اسمبلی کې د بحث لپاره د پاملرنې نوټس جمع کړي او مشال ریډیو ته ویلي دي چې په فیسونو کې اضافه د پنجاب صوبې په مقابله کې ډېره زیاته ده. خو د پوهنتون ویان علي عمران وایي چې دا اضافه 10% ده. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیې د رواني میاشتې په 9 نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاجونو اعلان کړی. تېر ورځ مشال لیرو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ نائب صدر بغداده یوسفزی وویل چې په هیواد کې په خبریالانو بې ځایه تشدد روان دی او صحافتي ازادۍ تر خپو لاندې کیږي.
صورت حال خو نور هم ډېر زیات گمبیر دی. صحافت باندې که هغه پرنټ میډیا ده که الکترونک میډیا ده، نو یو سیلف سنسرشپ نمونږ د یو دور نه تېرېږو. او هغه چې کوم صحافتي ازادي ده، د اظهار رای ازادي ده، د قلم ازادي ده، د قلم حرمت دی، هغې ته هم یو ډېر غټ چیلنج سره هغه مخامخ دی.
بلخوا قبیلی سیمو سره تعلق لرونکو خبریالانو د دې پریکړې ملاتړ کړی او وایي چې په احتجاج کې به برخه اخلي. افغان چارواکو هغه تجویزونه رد کړي چې له مخه به یې بهرني پوځي شخصي ټیکهداران د افغان پوځ د روزنې او مشاورت چارې په لاس کې اخلي. د افغان چارواکو لخوا دا تجویز په داسې حال کې مسترد شوی چې د بلیک واټر شخصي امنیتي کمپنۍ پخوانی مشر ایرک پرنس د تیرو څو هفتو نه د دې تجویز په ملاتړ دا کمپین چلوي چې د افغان جګړې ځینې برخې دي د امریکایي سرتیرو پر ځای شخصي امنیتي کمنو ته حواله کړل شي. ایرک پرنس د کمپنۍ بلیک واټر نوم د عراقي جګړې پر مهال مشهور شوی و. پرنس د دې تجویز په ملاتړ په کابل کې د یو شمېر افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا دا تجویز رد کړی. د اروپا شورا د کرویشیا پر حکومت غږ کړی چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند د پاړه دی پلټنې وکړي. اروپایي شورا د کرویشیا حکومت ته د سپتمبر په میاشت کې د خپلو اندېښنو یو لیک استولی و چې پرون جمعه د اکتوبر 15 په رسنو کې خپور شو. په لیک کې د کرویشیا له حکومته غوښتنه شوې چې له ورغلو کډوالو سره د تشدد او په ډله ییز ډول د هغوی د شړلو په اړه ټول ثبت شوي اسناد وڅېړي او سپیناوی یې وکړي. لیک د اروپایي شورا د بشري حقوقو کمشنري دونیا میاتوویچ لاسلیک کړی او د کرویشیا د وزیر اعظم اندری پلینکوویچ په ادرس استول شوی دی. او وروسته خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان د روس د شمالي کافکاز په انګوشتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهرې پیل کړي له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند د امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال لړی واردل چې مجید بابا وړاندې کول په دې غړي کې اوري. په دې غړي کې اوري نن بعد پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر شهبا شریف د احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. زیاتره سیاسي ګوندونو د احتساب ادارې لخوا د شهبا شریف نیول غندلی. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په پېښور پوهنتون کې د پولیسو لخوا په احتجاج کوونکو زده کوونکو د شوي تشدد د پلټن لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو امر کړی. او د پاکستان یو خبریالانو مرکزی اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ د رواني میاشتې په 9 نیټه په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی. او د پاکستان سپریم کورټ د آرمی پبلک سکول پیښې د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی، خو په پیښه کې د یو وژل شوي ماشوم پلار وایي د رښتیا معلومولو او پخلاینې کمیشن جوړ کړل شي.
او هغه چې کوم صحافتي ازادي ده، د اظهار رای ازادي ده،
ډیمانډ چې د روت او ریکنسلیشن کمیشن دی اوس جوړ شي او د یونایټیډ نیشن د چارټر لاندې هغه تحقیقات وشي چې دوی کوم ته دا ښکاره شي چې دغه واقعې کې څوک ککړ.
او د استاد نړیوالې ورځ په مناسبت پرون د جنوبي وزیرستان ځنو استادانو ته نقد انعامات ورکړل شول چې په اړه یو استاد وایي
شل زره روپۍ څه قیمت نه لري، خو اصل قیمت څه شی دی؟ د انعام دغه سرټیفیکیټس دغه میډل د موده بچونو د پوره هم یو تاریخي غایې شوي چې پلورم د استوزه د پېښې سره وفا کړی وه، شکر د ګردګي کړی وه.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورل چې نن بعد پاکستان مسلم لیگ نونډلې مشر شهبا شریف د احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. شهبا شریف پرون د پاکستان د احتساب کمی ادارې نیب ونیولو پر د تور دی چې په اشیانه اقبال هاوسینګ سکیم کې یې درغلی کړي. یاد ادارې د 2010 کال په نومبر کې د یو شمېر داسې کپنیو په اړه پلټنې پیل کړې چې شهبا شریف د پنجاب د وزیر اعلی په توګه جوړې کړې وي. شهبا شریف اوس مهال د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر هم دی. د مسلم لیگ نون په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونو د نوموړي نیول غندلی دي. دا چې اوس تازه حالات څه دي دغه په اړه باندې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره. طاهر خان صاحب ډېر ډېر ستړي مشي او څه تازه معلومات لري تاسو؟
ډېر مننه ستاسو. تاسو سره چې زه خبرې کوم هم دا وخت شهبا شریف په لاهور کې یو احتساب عدالت ته پیش کړی شوی دی. هسې خو هغه مخکې را روان کړی شوی و چې کوم ځای کې هغه تېره شپه ساتلی شوی و. د احتساب چې کوم یو تانه د لاهور کې درست بیا ګنش مې دغه په لویان چې کومه قافله و دغه بکتربند ګاډي کې هغه راوستل کېده، نو هلته ډېر زیات د دې کارکنان جمع شوي وو، هغه ته اجازه نه ورکوله چې هغه عدالت ته لاړ شي. خو بیا هم هلته نیمه فوزي ځواک رینجر هم هغه بریلی شوي وو د دهشتګردۍ خلاف چې کوم خصوصي پولیس ته هغېم راغلي وو. دا وخت شهباز شریف په عدالت کې دننه دی او د احتساب چارواکي به د هغه د پښتنو لپاره دغه د خلاف د سوالونو لپاره وخت اخلي، ریمانډ به اخلي د عدالت نه. نو لږه شیبه کې داسې امکان شته چې عدالت دغه د احتساب د چارواکو چې کوم درخواست دی د ریمانډ لپاره جسماني هغه هغې اخلي، نو وبکتي چې عدالت څومره مودې لپاره دغه احتساب چې کوم چارواکي دي هغې ته د سوالونو پوښتنو لپاره سپاري.
سمه ترخان صاحب، استاد خپل څه خیال چې دغه یو سیاسي مشر دی، آیا واقعي هغه ته به جسماني ریمانډ باندې به هغه دغه کومه غوښتنه چې د احتساب ادارې لخوا هغه به منظور کړل شي که څنګه؟ او دویمه دا ده چې د سیاسي ګوندونو څه غبرګون مخې ته راغلی؟
اولنه خبر خو قانوني هم دا ده چې کل احتساب په د احتساب چې کوم احتساب اداره دا هغه چې کسان هم دغه رنګ ونیسي په هغې باندې تورونه وي، نو د قانون تر مخه هغوی 24 ګنټو کې به د عدالت کې پیش کوي او دوی به بیا د هغه جسماني ریمانډ اخلي. نو قانون خو همدا دی، اوس به وکتل شي چې جج ځکه چې هغه هم د فساد او د ترغلې د کرپشن په ضد چې کوم عدالت ته د هغې خپل هغه اکثرو کیسونو کې خو هم داسې کېږي چې هغه جسمانی ریمانډ ورکړي، ځکه چې قومي صاحب اداره چې کوم دا نیب چې ورته وي هغې به غواړي کې پلټنې چې په کوم آشیانه هاوسنګ سکیم چې ورته وي په پنجاب کې په هغې کې په ده باندې تور دی چې د کوم د هغې هغه ټیکه وه هغه د یو بلې کپنې حق یې د بل ورکړې وه دا په هغه باندې تور دی. سره له دې چې تورونه دی ردوي، او بیا تاسو د رد عمل خبره وکړه، نو اکثر سیاسی مشرانو د نیب لخوا د شهباز شریف هغه نیول هغې باندې ډېر تنقید کړی دی، هغې غندلی دي. تېره شپه اکثر سیاسی مشرانو مولانا فضل الرحمان بیا د پیپلز پارټۍ مشرانو حتی چې بلاول بټو هم خفګان څرګند کړ، خورشید شاه هم بیان وکړ، اکثر مشرانو په دې تنقید کړی دی. او دلته یو بحث هم شروع شوی دی چې آیا د شهباز شریف د گرفتارۍ لپاره نیب سره دومره شواهد او ثبوتونه موجود وو چې د هغې په بنیاد باندې دې گرفتار کړی شوی وي؟ ځکه تېره ورځ چې کله شهباز شریف د قومي احتساب هغه دفتر ته ورغلی وو، نو په ده باندې یو بل تور و چې هغه پلټنې شروع دي چې هغه صاف پانی په نامه باندې د صفا اوبو په نامه باندې د ده د حکومت د مسلم لیگ نوم چې کله پنجاب کې د ده حکومت و هغې شروع کړی وو، لیکن وروسته چې کله بیا ابلکه چاول کړه دې ونیولې شو، نو خلکو او دلته میډیا هم دغه رپورټونه ورکړي چې دې به صاف پانی په هغې په سکیم کې نیولې شوی دی، په ده باندې هغې هم تورونه وو. وروسته بیا چې د نیب لخوا کومه بیانیه مختصر خپره شوې او بیان په هغې کې دا و چې دغه آشیان هاوس سکیم په هغې کې نیولې شوی دی چې په هغې کې د مسلم لیگ دا دعوه ده چې نه خو د حکومت یو انچ ځمکه په دغه هاوسنګ سکیم کې دغه رول لکه شته او بل پیسې نه دي لګېدلې. نو د مسلم لیگ نون خپل یو په دې اړه باندې بیان راغلی چې په دې کې بالکل کرپشن بدونوانی نه شوي، لیکن کېدی شي نیب سره خپل څه شواهد وي او وروسته پته ولګي چې هغې سره څه شیان وو چې دغه بنیاد شهباز شریف نیولی شوی دی.
ترخان صاحب، که په لنډ ټکو کې راته ووایي چې آیا د شهباز شریف چې کوم ملاتړي دي، کوم پلویان دي، هغوی احتجاج کړی دی یا کوي یا څه پلان لري که څنګه؟
نن خو په لاهور کې ډېر ګڼ شمېر هلته اوس هم جمع دي د عدالت مخې ته، د شهباز شریف په عدالت ته په بوتلو کې ګڼ شمېر خلک وو او نشو کېدی چې دغه هغه ګاډي هغه عدالت پورې نږدې راشي، لیکن وروسته بیا پولیس او دغه رنګ رینجر او نور بیا چې کوم قانون نافذ والې ادارې دي هغې هغې لرې کړه. لیکن تېره شپه هم په لاهور کې په ځینو برخو کې مظاهرې شوي دي. نن موږ داسې اورېدلې چې کېدی شي مسلم لیگ نون یو هنګامي غونډه وکړي او هغې د احتجاج لپاره هغې څه پلان جوړ کړي. تېره شپه وړې وړې مظاهرې شوي او نن سهار ګڼ شمېر خلک په لاهور کې عدالت مخې ته جمع وو، هغې هلته اوس ولاړ دي ځکه شهباز شریف اوس بیا د عدالت نه بهر راځي. نو د احتجاج خو دوی تېره شپه ویلو چې نن به غونډه کېږي او په هغې کې به دوی یو پلان کړي چې څنګه، ځکه د مسلم لیگ نون دا دعوه ده چې د دې نیولو د دې نیولو شاه باندې د دې په نظر باندې سیاسي مقاصد دي. او تیر ورځ د شاهباز شریف زوی یو هنګامي خبري کانفرنس هم کړی او هغه دا دعوه کړې وه چې په دې نیولو کې عمران خان د هغه په نظر او د نیب ادارا دا دواړه رشوي دي. سره له دې چې حکومتي وزیرانو په دا خبره کړې ده چې دا فقط د نیب خپل د هغې هغه عمل او اکشن دی کاروایي ده په دې کې د حکومت لاس نشته.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه ترخان صاحب. دا په اسلام آباد کې زموږ همکار ترخان صاحب تاسو معلومات درکول چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف د احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوګسته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په پیښور پونتون کې د پولیسو لخوا په احتجاج کوونکو زده کوونکو د شوی تشدد نوټس اخیسته او د پیښې پلټن لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر کړی. کمیټه چې په کې به د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غړي شامل وي په 14 ورځو کې به دننه خپل تحقیقات مکملوي. بلخوا د خبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړی عنایت الله وایي په فیسونو کې د زیاتوالي پر ضد د زده کوونکو احتجاج په حق وو، خو د پیښور پونتون انتظامیه وایي په فیسونو کې د روان کال لپاره یوازې 10% اضافه کړي. تفصیل له پیښور د غلام بوس په راپور کې ورو
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور پونتون کې د پولیسو لخوا په احتجاج کوونکي زده کوونکو باندې د تشدد کولو د پیخي نوټس اخیستلې دي او د خوډب د دغه پیخي د پلټنو لپاره د یو پارلماني کمیټې د جوړولو امر ورکړی دی. د وزیر اعلی محمود خان پریس سیکرټر بهرمن خان وایي اعلی وزیر محمود خان د پیښور پوهنتون د یو وفد سره تر لیدنې وروسته دا امر ورکړی دی.
مشترکه وفد راغلو سټوډنټانو او هغه چې کم دی نو مختلف ډیمانډز او مطالبه وي چې صحیح خطي جامعه تراشي باغې باندې وزیر اعلی صاحب چې کوم نو یو کمیټي جوړ کړا چې هغه پارلماني کمیټي او یو با د ډپارټمنټ په سطح باندې یو پریلمنری کمیټي یې جوړ کړا او دا ویلي چې کم سے کم 14 ورځو کې دا رپورٹ پېښ شي.
بلې خواته پخوانی صوبایي وزیر او د پښتونخوا د اسمبلی غړی عنایت الله په صوبایي اسمبلی کې په داخل کړې شوې د توجه د یو لیک د لاري د دې پیخي غندنه کړې ده او وایي په اسمبلی کې به په دې پیخه بحث ترسره کیږي. عنایت الله وایي د پښتونخوا په سرکاري پوهنتونونو کې د پنجاب صوبې په مقابله کې د زده کوونکو نه زیات پیسونه اغیستل کیږي.
د پیښور نو سچ سپیسونو کې څومره اضافه کړې ده پرایویټ سېکټر انسټینیم دومره فیس نه لی، بلکې د پنجاب او د دې کمپیریزن نه غلې پاره کې ډېر لوی فرق دی. ما کله ټینشن نوټس جمع کړی دی ولا غوړم چې په اسمبلی کې دې باندې ډیسکشن وشي، ځکه چې دا فرونټان د رایټس لپاره خبره کول نو په دې باندې تشدد کول نه په زور باندې منع کول ماته د یو مهذب ریاست کې مناسب او ټیک نه ښکاري.
خو د پیښور پوهنتون ویاند علي عمران وایي په پیسونو کې د لاروان کال لپاره یوازې 10% اضافه شوې ده.
دا چې کوم خلک احتجاج کوي دا د دې خلکو لپاره د اضافه نه ده شوې. دا راتلونکي چې کوم بي سمستر د کوم کې خلکو اوس داخله علي دا هغه خلکو لپاره 10% اضافه ده. دغه خبر چې کوم تاسو د پنجاب یونیورسيټي کوي ګوري د پنجاب ته خو پنجاب حکومت هم پیسې ورکوي، صوبایي حکومت ایچ سی هم ورکوي، موږ ته خو د صوبایي حکومت یو روپۍ نه ورکوي، یو ټکه نه ورکوي.
یاد دی وی چې د اکتوبر په 14 نیټه د متحده طلبه محاس پنوم د پیښور پونتون زده کوونکو په پیسونو کې د زیاتوالي په ضد د احتجاج پر مهال د پولیسو لخوا د دپه 1340 د خیلاپورځي په بنیاد د دوی سره ناتاره وهل ټکول شوی وو چې پکې د 15 نه زیات کسان جوړل شوی وو او ځینې نور په حوالاتو کې بندیان کړی شوی وو چې بیا روستو راخوش کړی شو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته وغوښتي. زو اسلام آباد ته د پاکستان یو خبریالانو مرکزی اتحادیا پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ د رواني میاشتې په نهمه نیټه په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی. دوی ادعا کوي چې که یو خوا په ملک کې د خبریالانو ژوند له خطر سره مخ دی، نو بلخوا د حکومتي ادارو وسلوالو له وجې هم دوی په آزاده توګه رپورټینګ نشي کولی. دوی دا تور هم لګوي چې د ځینو رسنیو مالکان د خبریالانو احتسال کوي. که څه هم حکومت او د رسنیو مالکانو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان موجوده حکومت په وار وار ویلي چې د حکومتي هغو په شمول ټولې رسنۍ به آزادې وي. تفصیل له پېښور خبریال شبیر جان راکوي.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د خیبر پختونخوا نه نائب صدر او پیښور کې د اردو ورځپاڼې آئین سره کار کوونکي خبریال بغزاده یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې د دې تنظیم په ټول ملک کې د خبریالانو د حقونو لپاره د دغه احتجاجونو اعلان کړی دی. دوی وایي که یو خوا د حکومت لخوا د رای په اظهار باندې بېلابېل قدغنونه لګي، نو بلخوا مطبوعاتي ادارو لخوا هم ډېر خبریالان د نوکرۍ نه وستل کیږي.
گمبیر دے صحافت باندے کا پرنٹ میڈیا دا الیکٹرانک میڈیا دا نو یو سیلف سنسرشپ نمون دا یو دور نتیری گو او آغا چکم صحافتی آزادی دا دا اظہار رائے آزادی دا دا قلم آزادی دا دا قلم حرمت تے آگے تم یو ڈر غٹ چرنج سر آغا مخامخ دے نو دا یو دیر عجبہ ہوں تا کہ صورتحال دے چھ مخامخ ہے سم مشتہ دے کو پاکی خط کے مدارے چھ کہ مدین آغا دے دیر عجبہ صورتحال سر مخامخ دی
دا ملک دا نور برخو پشن دغ احتجاجون با پا قبائلی ضلعوں کے ہم کی گی. شمالی وزیرستان کے کارکن کی خبریال احسان داوڑ وائی
قبائلی سیموں کے جرنلسٹانو تا یو طرف تا کا حکومتی ادارے پابندی یوازاریادا، بل طرف تا چکم شدت پسند تنظیمون دی دے طرف نہ ہم آزادی نہ پٹولا دنیا کے چ سمرا زیات محروم خلق تا قبائلی جرنلسٹان دی او دے بعد مرغا زمونگ پٹول ملک کے دے جرنلسٹانو دے پارا چکم ڈیرا غیر محفوظہ علاقہ دا آغا قبائلی علاقہ دا او دے اندازہ دا دینا ہم لاگی چھے پتیر لاس کالا کے مونگ قبائلی جرنلسٹانو پنزل لاس ملگری دا لاسا ورکڑی دی.
دا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نائب صدر بغزادہ پا دی حق لبان جا تکڑا چھے ہم دغا ستونزو مخنیوی لپارا دوی دغا احتجاجو نا کوی، زکا چھے دا دوی پا وینا دا خپل رائے اظہار کول دا ہر انسان آئینی او بنیادی حق تے.
دا بے صورتحال دا مخنیوی لپارا زمان دا تیفیو جدا فیصلہ دے چھے پنام اکتوبر باندے با پٹول ملک کے احتجاجی ظاہری کی گی ساتھیانو او دا بد پا اسلام آباد کے دا پارلیمنٹ ہاؤس مختا پا پیخور کے دا صوبائی اسمبلی مختا او پا ضلعوں پا سطح باندے بدا دا ضلع کونسل مختا کی گی او دا حکومت نا بالخصوص چکم سرکاری اداری دی دا وزارت اطلاعات تے دا غیر بدا مطالبہ کی گی چاہ دا دے صورتحال دا مخنیوی دا پارا مناسب اقدامات ہو کی
نموڑی ویل چی دن ہم اکتوبر نا دا خبریالانو دا حقون لپارا تا احتجاج با دا دیورستو دیو تحریک پا شکل کی دوامدار وی او دے لڑک با دوی د پارلیمان غړ هم د ځان سره شامل وی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلی.
مشال رادیو ته غوږستې اوریدونکو زو پیښور ته پرون د جمعې په ورځ د آرمی پبلک سکول د پیښې د اورېدنې پر مهال چیف جسټس ثاقب نثار وویل چې دغه کمیشن دی د پیښور های کورټ د سینیئر جج په مشرۍ کې جوړ کړل شي. د یادونه ده چې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې پاکستاني او طالبانو د پیښور په آرمی پبلک سکول حمله وکړه چې پکې یې د 131 زده کوونکو په ګډون شاوخوا 150 کسان ووژل. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
پرون د جمعې په ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د پېښور آرمی پبلک سکول حملې از خود نوټس کیس اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال د چیف جسټس ثاقب نثار وینا وه، څه موده وړاندې یې د پېښې پلټنې لپاره د کمیشن جوړولو لړ کې د تحریري حکم پر ځای زبانی حکم جاری کړی و، خو اوس امر کوي چې د پېښور های کورټ سینیئر جج په مشرۍ کې د کمیشن جوړ کړی شي او په شپږو اونو کې د پلټنې مکملولو وروسته راپور دې ورته وړاندې کړي. فضل خان ایڈوکیٹ چې روان کال په مئی میاشت کې چیف جسټس ثاقب نثار ته د پیښې پلټنو لپاره تحقیقاتي کمیشن جوړولو درخواست ورکړې وو. مشال ریډیو چې کله د نوموړي نه تپوس وکړو چې عدالتي کمیشن جوړولو وروسته څومره پر امید دي چې انصاف به ورته ترلاسه شي، نو نوموړی وایي
مونږ چې کومه غوښتنه کړې وه چې یو داسې آزاد جوډیشل کمیشن چې کوم په حقیقتي معنو کې ذمهدارانو تعین وکړي او بیا هغه دپاره سزا سفارشات هم وکړي، خو په دې موجوده حالاتو کې ما ته به ذاتي خود انصاف مشکل ښکاري، ځکه چې څلور کاله د دې واقعې کېدو والا دي. نو څلور کاله پس چې کوم کسان په دغه واقعې کې ملوث وو، د چا جمهوریانې جوړې دي، هغې څوک یو ځای څوک بل ځای، او بل چې دا کوم طریقه کار دی چې اعلان کړی شو، دغه سرحدي طور باندې خو ډېر زیات متفق ځکه نه یم چې زموږ دا ډیمانډ و چې د خود او ریکنسلیشن کمیشن دې اوس جوړ شي او د یونایټډ نیشن د چارټر لاندې دغه تحقیقات وشي چې دې قوم ته دا ښکاره شي چې دغه واقعې کې څوک ککړو.
د آرمی پبلک سکول په پیښه کې وژل شوی ماشوم ایمل خان پلار عتیق خان وایي د اولی ورځې راهیسې یې د غیر جانبداره عدالتي کمیشن غوښتنه کوله چې د پلټنو وروستو هغه کسان په ډاګه کړي چې خپل ډیوټي په ښه شان د نه ترسره کولو له وجې دومره لویه پیښه رامخې ته شوه. د ذکر دا چې په 14 دسمبر 2014 کال کې پاکستانی طالبانو د پېښور په آرمی پبلک سکول حمله کړې وه چې پکې د 131 ماشومانو په ګډون 150 زیات کسان وژلي وو. د دې پېښې وروسته حکومت په ملک کې نه فوزي عدالتونه جوړ کړل چې پکې نه صرف په یاد سکول شوی حمله کې ککړ کسانو ته د مرګ سزا واورولې شوه، بلکې د ترهګرۍ په نورو یو شمېر پېښو کې ککړ کسانو ته هم د فوزي عدالتونو سزاګانې اورولې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال راډیو ته غوږ ستردونکو، پرون د استاد نړیوالې ورځ په مناسبت د جنوبي وزیرستان تعلیم څانګې لخوا ځنو استادانو ته انعامات ورکړل شول چې پرې استادانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې او دوی ژمنه کړې چې په جنگځپلي وزیرستان کې به د تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. یادوي چې پرون د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د استادانو نړیواله ورځ ومانځل شوله. د استادانو نړیوالې ورځ مانځلو هدف په نړۍ کې د استادانو رول او اهمیت په ډاګه کول دي. تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې ورو.
پرون د جمعې په ورځ د محکمه تعلیمات شولي وزیرستان په بندوبست د دغه محکمې د ټانګ په دفتر کښې استاد ته د سلام ورځ په درنښت سره ولمنځله شوه. په دغه موکې د شولي وزیرستان 22 وتلي استادانو ته د بهترینې کارکردګۍ په بدل کښې 60 او 15 زره نغدې کلدارې د انعام په طور ور وویشلې شوې. انعام ګټونکی یو استاد پیر اقبال د دغه ورځې په مناسبت او انعام ګټلو خوشحالي په دا رنګ څرګندوي.
زه واقعي چې نن ډېر خوشحال یم، ویله خوشحال یم چې په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې د استوز و دا پیشه ته یو اهمیت ملو شو. په خپل پیشه باندې مې دا محسوس کړل چې زه فخر وکړم. 60,000 روپۍ څه قیمت نه لري، خو اصل قیمت څه شی دی؟ د انعام، دغه سرټیفیکیټس، دغه مډل، زموږ د بچونو دپاره هم یو تاریخي غایه شوي چې پلورم. د استوزې د پیشې سره وفا کړې وه، کارکردګي کړې وه، دا مو بچونه فخر محسوس کوي. وزیرستان غمزپلی شوی دی، دردمند شوی دی، او خصوصا په ټول نزیوت یې تعلیم متاثر شوی دی. انشاءالله مو امید دی چې د حکیمه اشرف زئی راونه دو د انعامات په دغ شو استوزون چې حکیمه کمی وه، د خدای په فضل سره د وزیرستان په خاص کر په تعلیمي میدون شدا د ترقی طرف ته روان وي.
د محکمه تعلیمات شولي وزیرستان ضلعي افسر محیب الرحمن داوړ وویل چې د وتلو استادانو د ملاتړ او دوی ته د خراج تحسین پېش کولو دا ورځ هر کال منزله شي او دغه سلسله به د انډیا څخه هم په دغه رنګ جاری وي.
د نن ورځ مناسبت سره چې کیم سلام ټیچر ډے دو، یعنی
استاد محترم تا سلام ورکول دا ټول فټاشه وشوله جنوبی وزیرستان شاد 22 استوزونه تا ناغ دی نام ملاو شدول تیر و تلی استوزونه تا یعنی شی استوزونه تا درې علاقہ 9000 کل دورې ور کړل دا انعامات انسینټیو کیسه وارد پلس سرٹیفیکیټ دا به میز ور کوي یو طبيب ډیمانډز به میز داوی دے فټا هو سیکریټریټ نا چې توسه انعامات ته تزیوت کې چې استوز معلم قدر لکپیور شه چې دا چې دارانګه امیر پاکستانی مؤسسه دی استوز قدر زیوت شي
یاد دوی چې د دغه تقریب خصوصی ملما د سروکی سب ڈویژن مرستیال کمشنر یوسف علی میمن دوا اغه په دا موکې د محکمه تعلیمات شروا کیو او استادانو تا خپل طرفه د مکمل تعاون یا کندنی ورکړلا سیلاب مسعود مشال ریډیو ٹانک
مشال رادیو تا او وګه ستوردون کو پر سینمای کی هم ساس لپاره دوا ونی زی خبرونه لرو خو وخت شوه لسنی می بجی ورزو مجید بابر سچ تاسو د خبرونو لنډی وړاندې کی
د پاکستان مسلم لیگ نواز گند مشر شہباز شریف په لاهور کې د احتساب عدالت قاضی نجم الحسن تا وړاندې کړل شو. د پنجاب صوبی پخوانی وزیر اعلی شہباز شریف تیر ورځ د احتساب عدالت نه د نیب چارواکو په اشیانه هاوسنګ سکیم کې د درغلیو په بېقاعدګۍ په تورونو نیولې و. شہباز شریف په سخت امنیت کې په یو بختربند گاډي کې احتساب عدالت ته په داسې حال کې وړاندې کړو چې د عدالت نه بهر د مسلم لیگ ګڼ شمیر کارکوونکو احتجاج کولو. د پاکستان چیف جسٹس د پیښور د آرمی پب اسکول د پیښې د عدالتي پلټنې لپاره د کمیشن جوړولو حکم کړی. تېره ورځ د چیف جسٹس میا ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د دې پیښې په اړه د یوې اورېدنې پر مهال وویل چې مخکې د دې پلټنو لپاره زبانی حکم کړی و او اوس یې لیکلی حکم جاری کوي. د خیبر پختونخوا ودی اعلی محمود خان د پیښور پوهنتون پر زده کوونکو د پولیس لخوا د تشدد د پلټنو لپاره د پارلیماني کمیټې جوړولو اعلان کړی. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیې د رواني میاشتې په نهمه نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاجونو اعلان کړی. تېر ورځ مشال لیدو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ نائب صدر بخزاده یوسفزی دا خبره وکړه. افغان چارواکو هغه تجویزونه رد کړي چې له مخه به بهرني پوځي شخصي ټیکهداران د افغان پوځ د روزنې او مشاورت چارې په لاس کې اخلي. د افغان چارواکو لخوا دا تجویز په داسې حال کې مسترد شوی چې د بلیک واټر شخصي امنیتي کمپنۍ پخوانی مشر ایریک پرنس په دې اړه کمپاین چلوي. دا اروپا شورا د کرویشیا پر حکومت غږ کړی چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند د پاړه دی پلټنې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د روس د شمالي قفقاز په انګوشتیا سیمه کې چې زرګونو کسانو مظاهرې پیل کړي له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند د امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې دوه اونۍ زی خبرونه لرو. د باختر ستوري ادبي خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. خوړو به راځو روښانه مستقبل اونۍ زی خبرونه ته. دغه خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه چمتو کوي. راځي چې په ګډه وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل:
زمانو صفات الله ر د منګوري صفات سیدونکو ام جی جاپان کې مدا سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم د اکنامکس په انګلیش توای
صفغت الله نمو پختل چې جاپان ته د تللو نولاندې سومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ادمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زم په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زمونږ کلاسز هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل ځای کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی وو نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلی چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دي. خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانۍ چېرې چل انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولی شي او کوم هغه پروسیجر طریقه کار کړی هغه په ویب سایټ موجود دی. نو ډېر اسانه طریقه ده. بیا دي ستاسو نه په سکایپ باندې هغې خپل انټرویو هغه د خپل اگزامینیشن ټیسټ
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمېر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتللی شي. ما خو څنګه هلته سوالم کړو پای کې یو وکاله ایستو نو هغې پورې باندې ما ته خو دا اساني وه چې یاره دغه هغې نه کریډیټ هغې ما ته ترانسفر کړو د پاکستان نه. خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سړی هغې جمع کولی شي. د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دي څونه درخواستونه دي ته را شي او په هغې کې کسان منتخب کړي نو هغه خو په اول کال ټولې ته سکالرشپ ورکوي او بیا ورپسې کالونه چې نو هغې کې بیا دلته یونیورسټۍ کوم تعلیمي معیار یا هغوی کوم سبجیکټ کې خپل دغه اغستي نمبر یاد هغې گریڈنگ کرے نو باغی باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال ملوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه. دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډېر بلدار دی. هغه تاسو دا احساس ورکوي یاره ته په خپله دا کار وکړي دا ستاسو ضرورت دی خپله را روان ژوند لپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زبه په کیم ځم. هلته دونه احساس سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي. خپل نظام به مونږ کې په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زمونږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر محنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپل ولنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ویډیو روخانه مستقبل خبرونه ورې چې پکې داونه په جاپان کې د اعلی وړیا ستکړو حال درکو. د هواد د ذهنو ستکونکو لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ للارې په اسانه لټول کېدای شي. په دې اړه جاپان ته د تللو پښتنو ځوانانو خبرې واورې. د مشال ویډیو تر څنګ سه
یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل.
زما جی په جاپان کې د خیردا څلورم کال دی او انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې، دا مې لاس خیرنی ایئر دی خیره انشاءالله سه کال د پاره غیږم. جی ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال دی، زموږ سکولو دولسم کې جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نه وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسټۍ نه وکړه سوات کې، او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما ایډمیشن وشو.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسټيګانې دي، هغې ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغې کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم شته دي سکوبا آف یونیورسټي جاپان اباره کې، او زه ټول د دا خپل پښتنو رون ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دې نو دا اپورچونټي چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسري کړی د ایلټس په کار دی، انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی، هغه باندې خپل فوکس وکي، او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي، که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراځئ، ځکه چې دلته کې ډېر ګرانه ګراني ده او افورډ کوالټي زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو، کمره دوی راکړي ده او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو، خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره خو زی دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته، خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښته، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ته، مونږ ورته دا ویلو، او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فوټ کوله په خپله نشو ادونه واسو نارسي، او پلیز که تاسو مونږ له کاندي سکالرشپ راکړئ ګره مهرباني مونږ تاسو ډېر شکر گزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زمونږ په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټډي پاره کې دا لږ فرق دی چې ال دې کې زمونږ کومون زم ما ټول مرګري ستونه چې کومون هم په ال کې راټی لا غولې یا دبل بل کوټ څه په ځان پاس کوو. د دلګي د جاپان تر اغلم نه تل کې ودا ها سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په بالکل مقصد ته نه شي دا رټی مټی او دا پکې نشته. زمونږ او پاره کې مونږ په دې معنی مړي روسته یو مونږ پوي غنو چې دا سوي او بس لکه راته ولګو او په مطلب نه پوي کو چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رټی مټی ملګوي په دې معنی ځان پوي کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی ته ورسوي.
نو مولي نو وو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لکه اوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لږ زده شو نو کارونه شته دی جی، او خو ډېر شي دی. او اوس د دې کسانې دي چې یاره هغوی واپس تلل غواړي نو هغه هم تلی شي، څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي، که جاب ورته میلاو شي، که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغه کې هم پاتې کېدی شي. بالکل جی، او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانې نه هم ترلاسه کیدلی شي، او د هغې لپاره د سفارتخانې په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202122 1221. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږیست زمستاسو کوربه اسرا الله مومن. تاسو له دمی مخ کې روښانه مستقبل اونیز خبرونه واریده، او اوس هم ورسېدلې ده د بلې اونیز خبرونه د باختر ستوري. دغه ادبي او کلتوري خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ بازنامه ده به چمتو کوي. راځي چې په ګډه وګورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو لنډیو یا ټپکی په خزینه احساس او محرومیت یو ریپورت ولرو. بیا به له شاعر او لیکوال ایوب فرحت سره په ننګرهار کې د مشاعرو او ادبي بندرونو په پس منظر مرکه ولرو، او په اخره کې به په ګوګل کې د پښتو غږ اچولو په اړه د یوې غونډې حال هم په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو. په پښتو فلکلوري ادب کې لنډۍ یا ټپه داسې یو صنف دی چې د پښتنو د ژوند ځواک ټول آباد پکې زیر شوي. په تیره د خزینه احساس او محرومیت نه مالاماله ده. دا چې په ټپو کې په خزینه احساس او محرومیت ولې زیاتې ټپې ویل شوي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولي دي. د پښتو لنډۍ په تخلیقي پس منظر چې کله هم خبره کیږي، نو داسې انګیرنې مخ ته راځي چې لنډۍ په موضوعي لحاظ د خزینه احساس او محرومیت ماهیتونه په خپله زولۍ کې رانغاړي، او که وکتل شي ډېره برخه یې په خزینه احساس ویل شوي. چې کله خو لوستونکی او یا اورېدونکی فکر کوي چې لنډۍ یا ټپه د خزینه او صنف یا ژانر دی. دا چې په لنډیو کې د خزینه احساس سرکونه ولې پریمانه لیدل کیږي، لیکوال او کرکتون کې نعمت الله صدیقی راته وایي:
لنډیو کې عموما د خزو د محرومیت سرکونه دومره ډیر دي چې حتی سړی کله کله له څو بودی کیفیتونو سره مخ کی. نه یوازې محرومیتونه، بلکې د پښتونولۍ هغه حیا فت چې د پښتونولۍ قوانین دي هغه په ډیر منظم ډول پکې رانغاړلي دي. زموږ د لوی پکتیا خواته لنډۍ کوي چې سندلی را پسې نسې ما بخړای کور می تورکه کی معنا. ان دا هغه لنډۍ دي چې دوی څو بوده خبره کوي. یو دا چې د خپل حیا سات، او بل دا چې خپل معشوق ته داسې یو پیغام ورکوي چې پاغه کې نه یوازې د دې محرومیت ته، بلکې د مینې او یاد عشق یا هغه څه چې د محرومیت مواد وایي هغه په داسې ډول پیلې دي چې سړي زړه هم خوږوي او یو ډول د عشقي موضوعاتو په رابطه باندې هم پوهېږي.
په پښتنه ټولنه کې خزینه نشي کولای چې د هغوی پر وړاندې د شوي زیاتی پر خلاف په څرګند ډول غږ پورته کړي. استاد نورالحق حداد وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې له خزینه او سره کوم زور زیاتی شوی هغه یې په لنډیو کې څرګند کړی دی.
په ولسي ادب کې خو د ټولو نه خوږ صنف شدی ده د پښتو ټپه ده، او د ټولو نه لرغونتوب هم پکې همدا لري. او خزینه چې دی دا خو داسې یو مثال لري، د پښتني خزینه ټولې شاعران دوی غوا ته ناستی غوام لشي ټپه م کوي. هغه کم احساسات چې دي، کمی ناخوالې چې دي، هغه ټولې په همدې دغه کې کوي، ټپو کې کوي. لکه سپینه سینه درته پراته یم، د پنډاو چرګوړی خوب می څنګه، او یا دا چې ټینګه می ونیسه په غې کې سبب بوی د لونګین درس خزینه. اراغه چې زمون په دې ټول نه کې دي د خې سره چې کم ظلم زیته کیږي یا مقصد د څومره محروم پاتې کیږي هغه ټول بڑاس دې ټول پټه پکې ستلې دي.
استاد عمر سید هم وایي چې د کلتوري محدودیتونو لکه بل خزي په دې نه دي توانی دي چې خپل احساسات په ښکاره ډول له خلکو سره شریک کړي، نو ځکه یې لنډۍ ته پناه وروړې ده.
د تاریخ په اوږدو کې کله چې افغاني ټولنه رامنځته شوې دي، شفاهي ادب سم ورسره راغلی دی. د افغاني او کلتوري روایتونو په اساس باندې او محدودیتونو په اساس باندې ښځې نه توانېږي چې د خپل زړه اظهار یا د خپل زړه کوم خبره چې په زړه کې هغه خلکو ته اظهار کړي، نو په دې اساس باندې د لنډۍ او د تاریخ نه د خپل زړه کې چې کومه خبره ای ځکه چې د لنډۍ وزیاته برخه د ښځو لخوا نه ویل شوې ده، نو هغه بیا د یو لنډۍ په شکل کې د خپل زړه اظهار خلکو ته وړاندې کوي.
پښتو لنډۍ چې زرګونه کلونه قدامت لري، وخت پر وخت ویل شوي او سینه په سینه له یوه نسل نه بل ته په میراث کې پاتې شوي دي. ادب پوهان په دې نظر دي چې په پښتو ټپو کې ډیره برخه د کلتوري محدودیتونو له امله په خزینه احساس ویل شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لنن څخه کابو 15 کال د مخه په ننګرهار کې د مشاعرو او ادبي بندارونو رجحان دومره زیاتو چې شاعران به د ننګرهار لرو پرتو ولسوالیو ته په میله تلل او هلته به یې مشاعري جوړولې. خو اوس دا مشاعري یوازې د جلال آباد ښار پورې محدودې شوې او هغه شان مینوال یې هم په نظر نه راځي. په همدې موضوع مو شاعر او لیکوال ایوب فرحت په یو مرکه کې درغږولی دی.
فرحت صاحب، د نن نه که 15 کاله پخوا مجلو ته تم شو او یا دغه وو گزارشونه وګورو، نو په ننګرهار کې ادبي فعالیتونو ډیره پراختیا موندلې وه. مثلا یوازې د ښار پورې محدود نه و، داسې ستاسې په شمول به دلته چې هغه وخت سره شاعرانو ولسوالیو ته به تللی. که دغه وخت لږ یادونه راته وکړي چې تاسو هغه وخت کې دغه فعالیتونه څنګه سره تنظیمول؟
که وایو چې پخواني ښه وختونه و، نو هم مبالغه به نه وي. هغه وخت کې نن 40 کاله 25 کاله وړاندې بچ مشاعرې کېدلې، ډېر جوش به پکې و، ډېره مینه به پکې وه. اونیزې مشاعرې به کېدلې، داسې مشاعرې به وې نو خلکو به فکر کوو چې دا کلنۍ مشاعره ده، دومره مینه وال به راتلل ورته. بیا به مونږ او زمونږ نور فرهنګي ملګرو به د ولسوالیو سفرونه هم لرل. ځینې کسان به د جلال آباد له ښار خوږیانو ولسوالۍ ته راتلل، هغلته به مو بنډار وکړ، بیا به هم چې شپه رڼه کړله له هغې وروسته به کله شینوارو ته تللو، د شینوارو نه به چې راستانه شو یا به چپلیار ته تللو یا به اګام ته تللو. زما ښه یادېږي چې زما اکثره شپې چې زه به له پوهنتون نه کله جمعګي کور ته تللم، نو د جلال آباد ښار نه به ملګري راغله، بیا به سره یو ځای شو. شپه به مو په اګام کې راغله، یادونه یې اړینه ده. د څار صاحب په دیره کې همداسې به تللو، بیا شینوارو ته به تللو، هلته به هم د خپلو شاعرانو ملګرو سره یو ځای بنډارونه کول.
بېلابېلو ولسوالیو ته تللې تاسې وویلې، یوازې شاعران به راټولېدل او که نه د کلي ولس خلک به لوی واړه سپینګیری به هم ستاسې مشاعرې ته راتلل او ګډون به کول؟
حتی چې څوک به خبر شو د بلې ولسوالۍ نه به هم خلک راتلل. زما ښه یادېږي په شینوارو کې مونږ ته د شینوارو یو د شعر او شاعرۍ یو مینوال مونږ ته یو پسه راوستو، یو څاروی راته راوستلو، هغه راته حلال کړ، زمونږ دپاره ځانګړې مېلمستیا جوړه کړله. دومره مینه پکې وه. هغه وخت کې د شاعرانو سره مینه د عام ولس زخته زیاته وه. په وړو مشاعرو کې به هم سلګونو کسانو برخه اخیستله، یوازې د هغوی شعرونه به یې اورېدل. همدغه مینه وه چې په هغه وخت کې شعر او شاعري هم زیاته شوه. په ولس کې تنکي تنکي ځوانان راوټوکېدل، هغوی په شعرو لیکلو او ویلو باندې پیل
وکړ. د هغه وخت د شاعرانو لیکوالانو لږه یادونه وکړئ چې تاسې به ورسره په ډله کې په مختلفو ولسوالیو باندې ګرځېدلی او هلته به مشاعرې جوړولې.
د ځواب صاحب یاد دي په خیر وي، استاد لال پاشا ازمون صاحب ته، همداراز ډاکټر صاحب بشیر احمد پرهر دی، د بشیر ګواخ به و، همداراز عبدالله څار به و. تر ټولو پکې د مجلس مالګه یا د خلکو د خوښې شاعر اجملان به پکې و. هغه به هغه شعر ویلو چې ناستو خلکو با نور شاعرانو به فکر کوو چې دوی به د سپین غر په لمنو کې ګرځېږي. دغه ټوله شاعري چې وه داسې طبیعي رنګ یې درلود، داسې موسیقیت پکې و چې سړی به یې تر ډیره د ځان سره وړلو او زنګولو به.
فرهد صاحب څه فکر کوئ چې که د هغه شلو پنځیشو کلونو پخوا نه راتیر شو او اوسنیو پنځو شپږ کلونو ته تم شو او د مشاعرو کمرنګي هیڅ لامل به سی وي؟
لامل یې یوازې په افغانستان کې خصوصا په ننګرهار او ختیځون کې نامني ده، ځکه زمونږ هغه کلنۍ دودیزه نارنجګل مشاعره هم د ډېرې ویرې او ډار څخه ډکه وي. هر سړی فکر کوي چې خدای مکه اوس چاودنه ونشي، نو همداسې ټولې مشاعرې او غونډې چې دي تر اغېز لاندې دي او مینهوال یې ځکه کم دي چې نامني ده، د سر تضمین نشته پکې. امنیتي ستونزو په شعر او شاعرۍ باندې ډېر منفي اغېز کړی دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کابو دوه کاله د مخه د زنو لیکوالو او شاعرانو په هڅه پښتو ګوګل ته پورته شوه، خو لا هم په غږیزه بڼه پښتو له ګوګل محرومه ده. تیره اونۍ په همدې اړه په کندهار کې یوه غونډه جوړه شوې وه او له حکومت نه یې غوښتنه کوله چې پښتو غږ ته په ګوګل کې ځای پیدا کړي. نور حال په کندهار کې د مشال راډیو د افغان څانګې همکار صادق رښتینی په رپورټ کې راکوي.
موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو. دا غوښتنه ورسره لاغه کیږي چې دوه کاله وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته سوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیاته سي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو تر سرلیک لاندې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال صافي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ورزیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي. خو د غونډې یو شمېر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوالو او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې میلیونونو ژباړل سو آثارو، کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا سته، خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. ګوګل دا مهال یو سلو درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې آن ژغ، ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهوره پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کیږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله سوه.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
Hey وزګاری کې خل څنګه 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 مرد دے انسان نہ فرشتوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پکش کا غصبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا